سلامونه. احمد شیبریم د ازادي راډیو د سات خبرونه وړاندې کوم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر وای په کندهار، کونړ او دایکنډي ولایتونو کې به درې روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو دغه بنسټ د ملګرو ملتونو دغه ادارې پرون سهشنبه پر خپل ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې لیکلي چې دا پروژه به د $3 میلیون په لګښت په 2 کلونو کې بشپړه شي. د یو ان ایچ سی آر په خبره د دې پروژې لګښت افغانستان د بشرپالنې صندوق له بودیجې څخه تمویلې شي. د اعلامیې له مخې د کونړ روغتیایي مرکز به شاوخوا 150 زرو، د کندهار به 45 زرو او د دایکنډي روغتیایي مرکز به 240 زره کسانو ته د خدماتو د وړاندې کولو وړتیا ولري. د ملګرو ملتو د دغې ادارې په خبره له دې روغتیایي مرکزونو به تر ډیره راستانه شوي کډوال ګټه پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې په میلیونونو افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته استول شوي. د لیبیا لوی درسیز محمد علي احمد الحداد او د دې هیواد څلور نور لوړ پوړي پوځي چارواکي د سهشنبه په ماښام له انقرې څخه د یوې الوتنې له پورته کېدو لږ شېبه وروسته وژل شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکایا په خبره د الوتکې پاتې شونې د ترکیې د امنیتي ځواکونو لخوا انقرې ته نږدې په هایمانا ولسوالۍ کې موندل شوي دي. په دې پیښه کې د الوتنې درې عمله هم وژل شوي دي. محمد الحداد تر پیش مخکې د سیشن بی پورس پانقره کې د ترکیې له دفاع وزیر یاشار ګولر او خپل ترکی سیال سلجوق بایراکتار اوغلو سره لیدلی و او ترابلس ته د ستنېدو په حال کې و. تر اوسه د الوتکې د رالویدو علت روښانه نه دی او ترکیې ویلي چې د پیش په اړه به څېړنه کوي. محمد الحداد د 2000 کال د اګست له میاشتې راهیسې د لیبیا لوی درستی سو. ایران پر خپل دوه اتباو د دې هیواد په شمال کې د سیشنبه پروس د اعدام حکم تطبیق کړی دی. د ایران قضایه قوی پورې مربوط میزان خبری آژانس لیکي دا کسان په 2020 کال کې په مازندران ولایت کې په جنسي تیری محکوم شوي وو. د اعدام شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویل شوي. ایران میاشت وړاندې په سمنان ولایت کې 2 تنه چې په جنسي تیری محکوم شوي وو علني اعدام کړل. د بشری حقوقو د ساتنې او د بشرین نړیوال سازمان د راپورونو له مخې ایران په نړۍ کې له چین وروسته دوهم هیواد دی چې تر ټولو ډیر اعدامونه پکې ترسره کیږي. د استرالیا په نیو ساوت ویلز ایالت کې نن د وسلو د ملکیت او ترهګرۍ ضد قوانین تصویب شول. دا قوانین په باندي ساحل کې له مرګونې پرته وروسته تصویب شوي دي. د دغو قوانینو له مخې د وسلو مالکیت محدود شوی، په عامه ځایونو کې د ترهګرۍ د نقشو شول منع شوي، منع او پولیسو ته د مظاهرو د کنټرول لپاره زیات واکونه ورکړل شوي دي. د نیو ساوت ویلز صدراعظم کریس مینس ویلي شایي له دغو سختو اصلاحاتو ملاتړ ونه کړي، خو حکومت یې د خلکو د خوندیتوب لپاره هر ډول اقدام ته تیار دی. د دغو قوانینو تصویب له مخالفتونو سره مخامخ شوی دی. په باندي ساحل کې د ډزو پیشه د استرالیا په تیرو شاوخوا 3 لسیزو کې تر ټولو مرګونې پیشه وه چې لږ تر لږه 2 کسان پکې ووژل شول.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کدی هله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شنو لاست یو د سم ټولګي و نه هم لاست. په تیر وخت کې مو د حجرې دوران پیژندې او په دې باندې پوسولو چې مخکې د دې چې د میتوسس عملیه سرته ورسیږي، د هغه د مخه ډېر پیچلي پړاوونه دي چې سرته رسیږي، چې هغه ګروت 1 سنتیسس او ګروت 2. کله چې ګروت 2 پای ته ورسیږي، په دې ځای کې چک پوینټ وجود درلودي چې دوی ته مثال معلومول چې دوی نور آماده دي چې شو کې د میتوسس مرحلې یا میوسس مرحلې ته داخل شي او حجروي ویش باندې پیل وکړي. په دغه مرحلو کې د دې کم داخلي محتویات چې هغه ډېرېدل حجم یې زیاتېدي او حجرې دې ته برابرول تر څو هغه خپل ویش ترسره کړي، چې 90% د حجرې کم دوران چې دی هغه په دغه مرحله کې سرته رسېدي. په دغو درو مرحلو کې رازو پاتې 10% کم مرحله چې ده هغه نور پسې وایو چې څه ډول سرته رسېږي. موږ د امیتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویشو او ورسره مو مستقیم ویشو او ورسره مو غیر مستقیم ویشو چې په دوه ډوله وه چې یو یې میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو. تاسو لومړی میتوس عملیه پېژنو. زموږ او ستاسې درس به د درې اویایمې صفې څخه تر اووه اویایمې صفې پورې دوام وکړي. میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجوي ویش د ډولونو څخه ده چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لر بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي. دی چې دی کله چې مورني حجره ویشل کیږي د دوی هغه دوې لونني یا ډاټر سیلس چې لاسته راځي هغه به بالکل کټ مټ د مورني حجرې په شان اوسي او کروموزومونه به یې هم د هغو په اندازه اوسي. چې دغه مورني حجره چې ده په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي کله چې وویشل سي په دواړو لورني حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لیږدوي. زو دغه کم پړاوونه چې دوی سرته رسي هغه وایو. د میتوسس عملیې په ترس کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سرته رسیږي چې دغه پړاوونه وروسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي. لومړی راځو د انټرفیس پړاو. د انټرفیس چې دی دا د مرحلې ته د داخلېدو پړاو دی چې په دې پړاو کې چې دی یوازې دا کم حجره چې د دې ته اماده کیږي د دې داخلي محتویات دوه چنده کیږي حجره عظمي حد ته رسیږي تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي همدارنګه هستوي غشا چې ده او هستګۍ هستچا چې ده په دغه وخت کې وجود لري. چې وروسته مثال کله چې د انټرفیس مرحله تیره سوه بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړۍ او اوږده مرحله ده په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي چې دا عبارت دی له لومړی چې دی کروموزومونه غښتلي کیږي یعنی کروموزومونه چې دی په انټرفیس کې غیر منظم او اوږده وي په پروفیز کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو په څیر وي په پروفیز کې لاندې او غښتلي کیږي په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر کروموزوم له دوه خور کروماتیدونه څخه یعنی د دې هر بازو چې دی د کروماتید په نامه سره یادیږي چې د دوه کروماتیدونو څخه جوړ شوی دی او د سنټرومیر په برخه کې د بل سره نښتي. بل دند دی بل مرحله بل کار چې سرته رسي هغه هستوي غشا پکې کې ماتیږي یعنی کوم هسته چې په شاوخوا یې غشا پېښل شوی و هغه په ماتیدونو باندې په ټوټه کېدلو باندې پیل کوي او کروموزومونه په سایتوپلازم کې ازادیږي ترڅو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګه د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې دي د سنټریولونو په واسطه چې سنټریولونه وجود لري د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي او په سایتوپلازم کې د مایتوټیک سپینډل جوړېدل پیلیږي چې موږ وایو دغه کوم مایکروټیوبلونه د لارې چې دي هغوی چې دغه تارونه راوځي او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمیږي کوم چې د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو خه کې دی وجود لري اول یو دانه چې دلته دوه چنده کیږي دغه کم سنټریولونه چې دی بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته یعنی دوه برخو ته یو یو سرته او بل بل سرته ځان ورسي او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس لمنځه تلل دی یعنی د کوچني هسته چې د لمنځه تلل دی چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دا هسته چې نور لمنځه ځي. پروفیس چې دی موږ وایو دا مرحله چې ډېره مهمه ده یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی ځکه چې کروموزومونه مثال پکې کې غښتلي کیږي او د سپینډل فایبرونه پکې جوړیږي ترڅو کروموزومونه په راتلونکو مرحلو کې سم وویشل شي او پرته له پروفیس څخه حجره نسی کولی چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي او په دې سره کېدای شي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې شي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وایو په دې پړاو کې چې د کروموزومونه څه کیږي ښکاره کیږي او مثال د کروموزومونه معلوم داره کیږي او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمې کرښې باندې یعنی پر منظمو کرښو باندې دغه کرښې یو په دې کې اصلي کرښې او یو فرعي چې دا مابنځي چې دي اصلي او دوه بغلو چې دي هغه فرعي کرښې باندې تنظیمیږي او دا مرحله چې ده د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي او د دې چې کوم مرحلې بدلونونه سرته رسیږي یو خو چې دي د کروموزومونو په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي چې ټول کروموزومونه چې دي دا د سپندل فایبرونه چې موږ وویل د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کشه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي او سپندل فایبرونه چې دي سره تړل کیږي. کوئی سپندل د کوم مایکروټیبلونه چې هغه قطبو ته ځان ورسوي بیا نو سپندل ترونه په منځ کې چې کیږي دا کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي او دا د کروموزومونو د کوم سنټرومیر برخه چې ده هغه د دغه په واسطه فایبرونو په واسطه نیول سوي او دغه تړاو چې دی مثال موږ وایو دا ډور کوي چې هر کروماتین د حجرې مخالفو قطبونو ته بیا کش کړي او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ حجره دا ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپندل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي. کوئی دا چک پوینټونه چې دي په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري تر څو دغه کوم مراحل چې دي په صحیح ډول سره تنظیم کړي او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي حجره په دې مرحله کې پاتې کیږي تر څو ستونزې چې شي حل کړي. د میتافیز مرحله چې ده هغه هم ډېر اهمیت لري لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړل. ورپسې راځي د انافیز مرحله. کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مخترزي او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوو برخو ویشل کیږي او د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت کوي. یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سي او دوی قرار قرار چې کیږي د دغه فایبرونو په واسطه دغه دوو قطبو ته کشکل کیږي او دا مرحله چې د حجرې د ویش لپاره ډیره مهمه ده ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کیږي تر څو د نورو حجرو لپاره دقیق جنټیکي برابر کړي او انافیز چې دی هغه موږ وایو دغه پلانډ او سره دوی دغه مراحل سرته رسیږي چې یو چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کېږي او هر کروماتید چې دوی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کېږي او همدارنګه دوی مخالفو قطبونو ته حرکت کوي او بل د قطبونو واټن زیاتېږي. د قطبونو ترمنځ چې کوم واټن دی یعنې د حجره چې ده خپله چې کېږي لږ څه اندازه اوږدېږي او انافیز چې دی دا هم ډېر مهم دی. مثال موږ دا مرحله چې ده د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپي ترلاسه کړي او که په انافیز کې تېروتنه وسي مثال غلطي وسي لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش یا د جینټیکي تېروتنو لکه د انپلوید لامل کېدای شي چې په ځینو وختونو کې د ناروغۍ د حجرې د مرګ سبب هم کېدلی شي چې حجره په دې کې کېږي له منځه ځي. ورپسې اخري مرحله چې ده د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی. د تیلوفیز په پړاو کې موږ وایو د حجروي ویش چې کېږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کېږي او هغه بدلونونه چې د پروفیز په جریان کې پېښ سوي وه بېرته عادي حالت ته راګرځي. دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کېږي چې په دې کې چې دی کروموزومونه غیر منظم او اوږدېږي. کروموزومونه چې کم جلا سوي وه هغه اوږدېږي چې کروموزومونه چې په انافیز کې د قطبونو ته رسېدلي وه بېرته اوږدېدل پیل کوي او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی. بل هستوي غشا بیا جوړیږي. هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کوم قطبونه چې جوړ سوي دي د کروموزومونو چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل سوي دي هغه څه کېږي په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي او بل نیوکلیس بیرته څرګندیږي. هسته چا هغه بیرته څه کېږي راښکاره کېږي چې د آر این اې او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی او ورپسې د سپینډل فایبرونه له منځه ځي. کم دغه چې وه د مایکروټیبلونو په واسطه چې کم فایبرونه جوړ سوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه هغه نور څه کېږي له منځه ځکه چې نور هستوي غشا هم رامنځته سوي ده او هسته چا هم رامنځته سوي ده یعنې تر ډېره حده پورې حجروي ویش چې سوي دي ترسره سوي دي. بل حجره اوږدېږي. سایتوپلازم اوږدېږي چې د حجرې وروستۍ ویش سایتوکاینیزس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر سو نور هسته د کوم حجره چې ده هغه دې ته اماده ده ځکه هستوي ویش حجره سو یو سایتوپلازمي ویش پاتې دي چې په دې په دا تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې د اوجدیږي نو د تمدکیش د سایتوپلازم خپل پمنس کې جوړوالی پیدا کی او سایتوکاینیسس مرحله سره ته ورسیږي. راځو د سایتوکاینیسس مرحله وایو. دا چې د ورستی اخیرنې پړاو دی چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کې دوه سره د دوه نو حجرو ترمنځ جلاوالی راځي او سایتوکاینیسس چې دی په بشپړ توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکی پروسه ده چې د تیلوفیز ورسته پیلیږي. او سایتوکاینیسس چې دی موږ وایو په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کیږي، یعنی په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوه نورو نو حجرو ترمنځ ویشل کیږي، د مایتوټیک سپندل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هرې نوې حجره کې تقسیم کیږي. او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دي هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کومه غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي، چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې مثال سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما د سما یا د ګلجي وسایلو په واسطه دغه نوې خښتې چې کېږي جوړې د نوې خښتو په جوړېدو سره عمل پیل مثال عمل پیل کوي دا کار پیل کوي. او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول، یعنی دغه کم حجرې چې کم ویشل کیږي په دا سایتوکاینیسس کې نور د دې کم پړاو چې دی پای ته رسیږي او د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې لاسته راغلي. دا د میتوسیس مراحل کله چې په میتوس په مراحلو باندې موږ خلاصې اوسه په سایتوکاینیسس کې موږ ویل چې نور حجره په فزیکی ډول سره چې سوي فزیکی ډول سره ویشل کیږي. په دې ځای کې موږ وایو چې دا حجروي ویش میخانیکیت چې دی هغه دوه حالت لري، چې یو د فزیکی حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی. فزیکی حالت هغه حالت دی چې مثال کله چې حجره خپل اخیری عظمي حد ته ورسیږي په دغه وخت کې چې ودر نور پایته ورسیږي د دې په شکل کې تغییر راشي هغه د فزیکی حالت څخه عبارت دی. او کیمیاوي حالت چې بدی هغه حالت دی چې په ډي ان اې مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کیږي مثال ډیریږي دوه چنده کیږي، دغه هورمونونه مثال د حجروي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي، دغه ټول چې دي د کیمیاوي حالت څخه عبارت دي. د میتوسس چې دی هغه ډیر اهمیت لري، د میتوسس اهمیت چې دی یعنی زموږ په ژوند کې ډیر دغه رول لوبوي. لومړی چې دی خو چې دی د جینیټیکي موادو مساوي ویش سره رسي د ودې او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پری سي بیرته ترمیمېدل چې دی د میتوسس اهمیت، یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسه د لاندې برخه کې حجروي ویش د میتوس عملیه سره ترسی چې په هغه سره دغه کوم برخه چې د بیرته چی کیش ترمیم کیږي، یا کوم ماشومان چې مثلا موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غتیږي دغه کوم د دوی وده چې د هغه د میتوسس د عملیه په واسطه سره ترسیږي. همدارنګه د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی، یعنی د میتوس په جنس تولید کې برخه نه اخلي، دوی چې دی یوازې وده او نمو سره ترسي، او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمند ساتل دي. دا ځینې سرطاني حجرې چې دی هغه د میتوس سره مثلا کنټرول نسی په هغه وخت کې دا سرطاني ناروغي رامنځته کیږي چې دی هغه کنټرول دي. تاسو اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د میتوس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سره ترسيږي؟ دویمه پوښتنه سایتوکاینیسس پړاو کې څه شي سره ترسيږي؟ او دریمه پوښتنه د میتوسس اهمیت څه شي دی؟ ستاسو ټول توجه ښه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
شرح لاس د ولسم ټولګي و نه هم لسته د تیر درس په ادامه په تیل وست کې مو ډي ان ا او ار ان ا او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل. همدارنګه په دې باندې پوسټ ولو چې په ډي ان ا او ار ان ا په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود لري چې د هغه څخه مش او ویله چې په دې چې وخت په د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایډ په نامه سره یادېدل. نیوکلیوټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کې فاسفیت ګروپ همدارنګه نایتروجنی قلویګانی او پنځه کاربونه قندیه درلودي چې د کم قلویګانی چې وي هغه پنځه دانه په دغه هستوي تیزابو کې وجود درلودله چې په دوی کې ډي ان ا چې وه هغه ادنین
تایمین، سایتوسین او گوانین درلودل. مگر پا آرین ای که داغه کم عدنین، سایتوسین او گوانین چی و ده هغو سره یوراسیل وجود درلودل. یعنی ده تایمین پر زای ده یوراسیل درلودل. پنن لوس کی رازو مش او تاسی کم جنیتیکی انجینری چې مو ویلا چې جنیتیکی انجینری چې هغه د نسلونو د اصلاح لپاره همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کم ډی این ای چې کم جینونه وجود درلودل د هغه په تغییر ورکولو سره ډیر کم نباتات چې و دغه رقم درمل چې و همدارنګه ځینې حیوانات د هغوی په نسلو په اصلاح کې ډیر دغه ارزشمن توپیرونه په کښې کې رامنځته سول. نن ورځ راځو دغه کم جینیتیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل، همدارنګه درمل یې رامنځته کړل، او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کوم تغیرات راوستل هغه موږ او تاسې تر بحث لاندې نیسو. زموږ او ستاسې درس د شپږ څلوېښتمې صفحې څخه تر درې پنځوسمې صفحې پورې دوام کوي. لومړنی موضوع ده د جینیتیک عملیه تطبیق. د جینیتیک عملیه چې وه هغه د کلونو د لس زره یا مثال موږ وایي د پخوا څخه د دې عملیه باندې خلکو کار کوي. کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي، دوی غوښتل چې تر څو د نباتا په دغه ځایونو کې د نباتاتو ښه نسلونه ولري. یعنی په پخوا وختونو کې چې وه هغه به غنم و کم بوټي بوچي وو هغه یوازې یوه دانه تولیدول، مګر وروسته چې کله دوی دا د نسلونو اصلاح رامنځته کړل په دې کې به غنمو ډېر دانې ډېر تخمونه یې ورکول. همدارنګه د حیواناتو په اهلي کولو کې چې د هغه څخه یې د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښ څخه به په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله په هغه کې اصلاح راوستل. دغه کم انجینیری چې ده د جینیتیک عملیه تطبیق چې دی هغه تقریبا د په شلمه پیړۍ کې چې وه په دې کې ډېر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سوله چې دغه کم پوهان عالمان چې وه هغوی د دغې روزنې میتودونه ډېر عالي درجه سره مخته یوړل. تقریبا په 1960 میلادي کال کې د ډي این ای په قطع کولو سره یا هم ریسټرکشن آف انزایمز وه چې په هغه سره د دې کم ډي این ای چې وه د دوی جینونه به قطع کېدله او د نور سره به یوځای کېدل چې د هغه څخه ډېر ښه نسلونه رامنځته سوله چې په دې کار په ترسره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډېرو ناروغیو په تداوي کې ورڅخه ګټه واخیستل. همدارنګه لکه مثال دوی چې وه د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله، همدارنګه د حیواناتو کم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې وه یا په انسانانو کې چې کوم ناروغي وه د هغه دپاره یې درملنه لاسته راوړل. چې دغه کم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی چې د دغه کم جینیټیک کی عملیه په واسطه دوی څه وکړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کړي چې نن ورځ د ډېرو خلکو علاج پرې کېږي د شکرې ناروغۍ. ارزو دغه کم جینیټیکي عملیې چې دی دا ځینې وخت ډېر زیانمن هم کېدلی سي، د ډېر ناروغۍ رامنځته کېدو لامل هم کېدلی سي چې د هغه دپاره په ټولو هېوادونو کې چې دغه عملیه سرته رسېږي د هغه دپاره قوانین وجود لري، اصول وجود لري چې د هغه قوانینو او اصولو په نظر کنیولو سره دوی خپل کم کار چې دی هغه مخته وړي. او دغه کم عملیه چې کله ترسره کیږي دا د پوهانو، عالمانو او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې ترسره کیږي. یعنی دوی دغه کم کسان چې دي دغه عملیې چې سرته رسېږي هغه خپل تر نظر تېروي کله چې د باید اجرا سي په هغه صورت کې د منلو وړ واوسي دوی څه کوي اقدام پر کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو. په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویله تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان ډېر انسانان چې دي هغوی خپل په بدن کې نسي کولی چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي چې په دې سره دغه کسان چې دي هغه د شکرې په ناروغۍ سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دي د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل سي. دغه کم هورمون چې دی دا په پخوا وختونو کې چې وو د غوایي یا هم د خوږ له پانکراس څخه اخیستل کېدی او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول چې په دې میتود سره دغه کم کسان چې وه ډېری به د دوی په مقابل کې اساسیت ښکاره کړ چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان راولاړ سوله د دغه جینیټیکي تخنیک په تطبیق سره د دوی دغه د دې دپاره علاج سره ورو چې ډېر اسانه او ارزان بیه کار وو که چیرې هغه کم غوایي او د خوږ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخیستل هغه چې وو قیمت اندازه یې چې وه ډېره وه ځکه چې د دوی کم انسولین چې به لاسته راتلل هغه په ډېر سختي سره لاسته راتلل دوی راولاړ سوله دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټو ټي چکړلې چې کړلې چې بیا هغه راوخت د روح کسخه به به ورسته هغه د ډي ان ا د ایکولی په نامه بکتریا و چې د هغه د ډي ان ا سره به چکړل ګرد جوړشتونه و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل چې د ایکولی بکتریا چې و انسولین یې تولید کړل چې د انسولین د اوس نړۍ کې د شکر د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه تاغلی دا غره کم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینی د خټکې دو فیکټور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامنځته کوي د هغه د پاره چې کیږي دا رقم هورمونونه چې دی جوړیږي دا رقم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دوی چې دی د ودی د هورمون په کمش په وخت کې ورسخه ګټه حاصل کیږي دا رقم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالی په حالت کې کار حاصل کیږي دا وروسته راځو د کرنی او مالداری په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایو په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندګر یا هم بزګر چې وو هغه به یوازې کولای سوای چې خپل د حاصلاتو څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي مګر په 1980 میلادي کال کې دغه شمیر چې وو یعنی د چکل پر دغه حاصلاتو باندې خپل عملیه اجرا کولې ترڅو د دې یو ښه نسل لاسته راوړي د دغو کسانو شمیر چې وو 3 کسان ته ورسېد چې یعنی د کولای سوای 3 کسان خپل د حاصل په واسطه سره مالډ کړي چې په راتلونکي کې کېدل چې د دوی نفوس ډېرې دي به د ستونزې سره مخامخ کېدل چې دغه جینیټیکي تخنیکونه وه چې د دغې ستونزې حل یې څه کوي رامنځته کوي دی چې و مثال دغه د مثال ش مثال چې دی دی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپی برخې څخه بیگانه جینونه چې و هغه به واخستل د هغه په واسطه به د بیگانه جینونو د نبات ډي ان ا ته داخل کړل چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په ښه ډول سره وده کوله او دغه عملیه چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سره رسیدله چې الته به دغه کم بیگانه نا مواد چې حالت به ور داخلهوله تزویج کوله به او هغه به حالت په اسانی سره واده کول همدارنګه دغه کم عملی چې وېدا په دې خاطر وسخه کار اخیستل کېدی ترسو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایط په مقابل کې د ډیر خراب شرایط په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم وو سه همدارنګه د فوتوسنتیز اندازې پکښې کې زیاتول ترسو د فوتوسنتیز عملیه چې کله پکښې شته دې ښه حاصل او ډېر حاصلات ورکړي همدارنګه موږ وایو د چې د ځینې اضافي امینو اسیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامنځته کوي یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم موږ وایو چې په حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیگانه جینونه به داخل کړي چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامنځته شي مثال خبرې دی چې و د مژو د ودی هورمون راواخستي هغه په موږکانو کې انتقال کوي کله په موږکانو کې انتقال کوي ورسره چې د دې کم نسل رامنځته هغه موږکان چې خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازې خپل د عادي اندازې څخه چې و ډیر و یعنی د دې ودی هورمون د موږ د چې و هغه پر موږکان خپل تاثیرات راښکاره کړ دا غره کم د ډیر نورو حیواناتو د یو بل تجربه چې و هغه د انسانانو او په منځ کې یعنی د انسان او حیوان ترمنځ وکړه چې د انسان د ودی هورمون راوخسته هغه د خوګ په د و دې په ډي ان ا کې ورزافه کې چې په دې سره چې و دا کم خوک چې و نسل چې رامسته سو هغه و د ډېره کړې وزن ډېر خو مګر د دې هډوکي چې و هغه کمزور و ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال. د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې دی په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دوی کولی سوی چې یو مجرم په اسانۍ ډول سره پیدا کړي. همدارنګه د دغو انسانانو د وینې، لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډي این اې ترلاسه کړي او هغه باندې هغه کوم کس چې دی هغه تشخیص کړي. او دا دوی چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج، مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسي، د هغه د ورځې خو دوی کولی شي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دی هغه سرته ورسوي. یوازې دا نه، ځینې کسان چې دی مثال په کوم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي، دوی چې و د دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخنیک په استعمال سره دوی د دوی کوم ماشوم پلار چې و هغه چې کوله د ډي این اې له لارې پیدا کولای سوی چې تر څو هغوی پلار چې سي معلوم سي. د این اې دغه کوم د جی این اې تخنیک استعمال چې دی د انسانانو لپاره په ډیر عالي ډول سره ورڅخه استفاده کیږي، یعنی حقوقي مسایلو کې، جنایي مسایلو کې، د غرقم په ارثي مسایلو کې، په ډیرو مختلفو ناروغیو د علاج لپاره ورڅخه په ډیره عالي درجه ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. ورپسې راځو په اخرنی موضوع مو چې د هغه د ارثي بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي. ډېری کوم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کیږي، ماشومان چې راځي، هغوی د ډېرو بې نظمیانو سره مخامخ وي، د دوی د چې هغه کېدای سي د دوی کوم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته سوي وي، یا ځینې وخت کېدای سي کوم چې په خپلوانو کې ودونه کیږي هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته اوسه. یعنی د دوی کېدلی سي چې په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځینې اختلاطات رامنځته سوي چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی د والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دوی څخه یوې په ناروغي اخته اوسه او هغه هیتروزایګوس اوسه، نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته سي. او د بل چې دی کچیرې مثال د دوی دواړه والدین په دا ناروغي باندې اخته یې هیتروزایګوس وي، نو د دې فیصدي چې کیږي 50% ته رسیږي، چې عموما دغه ناروغي چې کیږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته په کتو سره مشورې ورکول کیږي. عموما ارثي مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي، یو هغه وخت چې ښځه او میړه چې دی په خپلوانو کې ارثي ناروغي موجوده وي، ځینې وخت چې مثال ښځه او خاوند یې سره خپل نږدې خپلوان اوسي چې هغوی کېدلی سي ناسم دلایلو له امله په دوی کې سقط رامنځته سي یا ځینې نور ناروغي سره ماشوم مخامخ سي. همدارنګه ځینې وخت چې کله ښځینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس رانګو سره مخامخ شوي یا هم ځینې درملونه یې خوړلي چې هغه له امله د دوی ارثي ناروغۍ سره مخامخ شوي، په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریې ورکول کیږي. ازو په اخرنی برخه کې د هر وخت په څیر درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده په درملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړئ. دویمه پښتنه ده د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي. او اخرنی پښتنه ارثي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د ازادي ملما
سلامونه او درناوی. ز احمد تکلیم عزیز سرشار د جرمنی په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. ښاغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې تازه جرمنی ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د ازادي ملما پنننه خبرونه کې ل سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصيلي خبرې کوو. خو زموږ خبرې بیا هم د ملما په پیژنګلوي پیلېږي.
تاسو استاذ اوریدم که سلامونه او درناوی. زمانوم عزیز سرشار ده د محمد نادر سرشار زویم د ملک عبد السلام المسیم او په کیراله کې چې د کونړ ولایت مرکز پوری اسداباد پوری تړلې کله ده البته زیګیدلې مو تر څلورم ټولګي پوری ملته ذکر کړي. بیا کابل تر غلی او سمودا سو کلم په کابل کې تیر کړي دی او تقریبا د دریو لسیزونه را پدې خو په المان کې اوسېګم.
سرشار صاحب وړاندې په خبرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم له تاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لومړی راځو تاسو خپل فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې، څومره وخت مالته تیر کړی، لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړی او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېل وئ تاسو؟
مننه تکل صاحب. افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو او هلته زما اوبر دومره نه و. تقریبا په یو شکلنۍ کې زه د افغانستان نه راوتلی یم، خو په ادبي بهیرونو کې په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده. خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه وه او مینی په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوې دي او په جنګلو مې ورسره وه.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې وو؟
او کرشته تر تم تکل سی باخو د شیر هڅه می کړی دی، خو به می د څو کال کیږي پریم خو د ځکه هغه شیر چې ما لیکل غوښتل هغه می نشو لیکل. او دغه کم شیر چې ما لیکو په دې مزړه تسلی نه کوله، په شیری برخه کې یو څه ناڅه حالې ځلې می کړی دی خو تر ډیره حدا پوري نه دی. او نثر می هڅه کړی ده، مقالې می لیکلې دي. او دلته پالمان کې د غدیر شو لسیزونه د دریو لسیزونه دیر شو کال نه را پدې په لو د یو نوې کال نه ز په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوختم. او هر طرف ته هر لوري ته چې ما ته کومه دنده را سپارل شوې ده زما په کې اړتیا وه، په هغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده او زیار می ګاللې او خپل برخه خپل ونډه په کې سر تر رسولې ده.
ماته داسې ښکاري چې ډېره برخه ستاسو د فعالیتونو به له افغانانو سره د مرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمني ته را رسیږي له هغو سره د مرستو په چارو به او په دې فعالیتونو به ستاسو هڅې متمرکزې وي، همداسې ده؟
او بالکل بالکل تکل صاحب. زمنګ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګړېدل ادغام څنګه دی، د غنبي کډوال خويندورونه چې زمنګ راغلي دي، زمنګ ملګري، زمنګ ټولنه، زمنګ د ټولنې ټول غړي چې په دغه برخه کې د خپل وستر بریده پورې هڅه کوي، مرسته کوي، کومکونه وسره کوي. او ما خپلم خصوصي ځانګړي ذکر به په دغه برخه کې کړی دي او وس د المان د ډیرو ادارو سره د ژباړن او دغه د ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم. مخصوصي ذکر په همدغه برخه کې کړی دی، خو علاوه ما دغه کاري مسولیت نه زموږ ملګری چې د عموما په ټوله کې په دغه برخو کې همیشه بوخت دي او خپل مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو تر خپل افغانانو پورې رسوي.
له 2021 کال راوروسته چې جرمني ته په لوی شمېر افغانان راغلل، نو ستاسو مسولیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوي وي. د خپلو دغو تجربو په اړه راته ووایاست.
مننه تکل صاحب. لنی کمرغه په دې ورستیو وختونو کې چې لبه د مرغه یا لنی کمرغه خلک شي کډوال شوي دي، ډېرې لوستې خلکو په افغانستان کې مسلکي خلکو الته دندې اجرا کړې وي. دوی چې دلته راغله مونږ صرف خپلې تجربې وسره شریکې کړې او مونږ هغه څه دوی ته په ګوته کړل چې په دې پردی ټولنه کې لومړیتوبونه شې دي، د ژبې زده کول دي، د دې کلتور، د دې هیواد قانون مراد کول دي، هغه کلتوري ارزښتونه یې پیژندل دي. په خپل اولادونو باندې باید ډېر تاکید وکړي. دلته چې دغه د زده کړو سیستم چې دی ډېر ګټور دی، افغانان باید دغه نه ګټه واخلي. نو څه چې زمونږ خپله تجربه وه هغه هم د دوی سره شریک کړه او خصوصا د فرهنګي ملګری فرهنګي ډلې چې راغلې وي د هغوی سره زمونږ د پخوانه کله چې هغوی په هیواد کې وو زمونږ اړیکې وې زمونږ ملګرتیا وه دلته چې راغله نو تقریبا مونږ فعالیتونه هم په ګډه شروع کړي وو او دوام لري. تکل صاحب
ډېر ښه. په تیرو دوه دریو کلونو کې په جرمني کې ډېرې ناوړه پیښې هم وشوې چې په دې کې د یو شمیر افغانانو لاسو په دغسې یو حالت کې ستاسو هڅه څه وه او له کومو ستونزو سره مخامخ شوي د انټیګریشن په مسله کې او د ټولنه کې د ادغام په مسله کې؟
او بالکل دا ډیره د خفګان خبره وه چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصې تر دې حده پورې ورسېدل چې واقعا زمونږ افغانانو افغانستان ته بد نوم راوړ. خو تکل صاحب یو شی باید سړی د یاد نه ونه باسي چې په ټول اروپا کې په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې دغه اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپلې ټولنیزې او حکومتي ستونزې چې وي نو دا حکومتونه داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي. یعنی دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګې سړی وړاندې کولی شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوي دي ښه کارونه کوي زده کړې کړي ویاړونه یې راوړي دي د هغې یادونه څوک نه کوي او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه یې سر ته رسولي وو نو هغه یې په تبلیغاتي شکل باندې ډېر زیات وپړسول ډېر هوا یې ورکړه چې دغه خپل ټولنه او خپل ولس پې لکه ذهني مصروف وساتي. او بیا په دې اخرو وختونو کې که ستاسو پام شوی تکل صاحب دلته دغه د ټول ټاکنو د انتخاباتو قسم ډېرې وي نو دغه د افغانانو دغه جرمي قصې چې وي یا د سوریې د خلکو یا د نورو کډوالو دلته د افزارو په توګه ډېره ناوړه ګټه واخیستل شوه. عوامل او دغې ډېر دي خو د دې نه سړی سترګې پټولی نه شي چې افغانانو واقعا یو څو تنو یې ډېر بد کارونه وکړه او زمونږ تاریخ زمونږ کلتور او زمونږ افغاني ټولنې ته چې دلته دي ضرر یې ورسو زیان یې ورسو.
ستاسو اړیکې له کورنیو سره له میندو پلرونو سره څه ډول و؟ دغه سي یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل لارښوونې مو ورته کولې چې څه وکړي په ټولنه کې کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی په خپله خوندي پاتې شي؟
بالکل بالکل په پټوله کې هغه افغانان چې دلته راغلي دي له پخوانه تکل سپ تاسو ته به څرګند دی چې داسې پیښې چې هغه زمونږ هیوادوالو زمونږ هیواد زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته تاوان ورسوي وي به خو هغه ټولې داسې په تصادفي توګه وي داسې پلان شوي جرمونه نه وو لکه چې په دې اخر کې د افغانانو لخوا نه وشو. د کورنیو سره د ځوانانو سره زمونږ اړیکې ډېرې دي. موږ د خپلې تجربې له مخې په المان کې د دې هیواد د کلتوري ارزښتونو د قوانینو د ټینګښت د دې ټولو قصو په حق له سره باسونه کوو خپل تجربه سره شریکو. یعنی ما خو تاسو ته مخکې ویل چې دغه د جرمونو کیسه چې ډېره بدنامه ده ډېره بده ده خو په هغه کچه په هغه اندازه نه ده لکه څومره چې تبلیغ ورته وشو. دلته افغانان چې دی په مجموع کې ډېر ښه روان دي په ټولنه کې د ادغام قصې ښې روانې دي. به اکثره ماشومان ښوونځیو ته ځي ځوانان کوشش کوي چې مسلکي زده کړې وکړي لوړې زده کړې وکړي. یعنې په ټوله کې د افغانانو هغه وضعیت ښه دی خو دغه تفاوتونه چې زموږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپایي ټولنې دي نو په دې باندې د ډېرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصېږي. دا په رښتیا او په واقعیت کې یوه ستونزه ده.
د کونړ فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځانګړې مسله کې د دې ټولنې ونډې ته البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنیو سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګوره او لارښوونې ورته کوي، مګر کونړ فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري؟
بالکل تکل صاحب، د ټولنې په کاري چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده. که زه تاسو ته ویم د وخت په تیریدو سره موږ مختلفې لارې چارې خپلې کړې دي. مثلا ځوانانو ته د مسلکي ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان د کاروبار د دې په هکله باندې موږ سیمینارونه جوړ کړي دي. ځوانانو تم مسلکي خلک راوستلي دغه موضوع ورته تشریح کړي ده. د دې ځانونه په پردي ټولنه کې د دې بد اغیز دا قصې شوې دي او په زمن کې مونږ دلته ځوانان چې لوړې زده کړې کوي په څو واره مونږ هغه ته د مونږ ساين غونډي جوړی کړی دی غزوانان شوړې ځکه کې ساين لیکونه ور کړی دی نو مونږ د هڅونې په برخه کې د معلوماتو په برخه کې په مجموع کې د کلر کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې د په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه کړی دی او مونږ زموږ د ټولنې اصلي موخه هم دا ده په همدې هدفونو باندې د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. را به شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته. تاسو په کال کې یو یا څو فرهنګي غونډې جوړوي او مخصوصا د کنر سین مشاعره هم ستاسو ډیره مشهوره ده په فرهنګي حلقو کې. د دې په باب راته وایاست، د دې غونډو په باب.
مو خو تکل سیب په مختلفو برخو کې ما تاسو ته مخکې ویل چې د ستاین غونډو نه نیولې، یعنی زموږ ساسو نومیالي خلک چې په اړه برخه کې لاسته راوړین لري، دا کنړ کلتوري ټولنه خپل دنده او مسولیت بولي چې هغه وسته یو خپل ټولنې ته معرفي کو. موږ په مختلفو برخو کې په سیاسي، فرهنګي، ادبي برخو کې موږ غونډې لرو. هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو او په څنګ کې ورسره وړې وړې غونډې جوړو. د کنړ سیند د مشاعري ترشا یو لوی هدف، یو لوی فکر پروت دی. موږ دا نوم د دې لپاره غوره کړی دی چې کنړ سیند چې دی جغرافیوي، اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري. د دې ارزښت راپورته کول، په دې ارزښتونو باندې بحث کول، دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دي. په دې باندې باید بحثونه وشي. نو په دې باندې موږ دغه نوم غوره کړی دی. دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده، که ستاسو ورته پامي موږ په اړه دغه ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسایل، د افغانستان ډیر مهم مسایل د مسلکی خلکو لخوا راڅېړلې دي او مقالې په ویل شوې دي. دغه مقالې به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسولې دي. نو د کنړ سیند مشاعره چې ده، دا یوازې مشاعره نه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل، دا یو سیاسي، اقتصادي او جغرافیایي ارزښت دی.
تاسو دا وایست چې په دې ټولنه کې یوازې د کنړ خلک یا د کنړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول، بلکې ټول افغانان راټول دي. یوازې نوم یې د کنړ په سیند باندې تاسو نومولای دی، همداسې؟
اصلا زموږ سره مختلف خلک دي، خو دغه ذمہواری او مسولیت لنی که برغه ټول دغه دی که نور خلک هم موږ سره ډېر همکار پاتې شوي دي، خو دغه هلې ځلې او منډې رامنډې مسولیت زموږ د کنړ د خلکو پورې دی. خو د دې ټولنې خدمات چې دی، د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دی، دا ټول افغانستان ته رسیږي. که زه تاسو ته یو څو بېلګې ویم، لکه په لویه پکتیا کې چې زلزلې شوې وې، هلته موږ مرستې رسولي دي. تیر کال چې دی د هرات زلزله ځپلو سیمو ته موږ 15,000 اورو ولېږلې. د افغان لیکوالانو، سندرغاړو، یعنی ټولو ته نمونه یادول په کار نه دي چې د هغې حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسیږي. زمونږ مالی مرستې ورته رسېدلې دي. دا اوس چې په ختیځو ولایتونو کې زلزلې وشوې، نو تقریبا 3 جوپې مرستې زمونږ رسېدلې دي په زرګونو، په لسګونو زره اورو موږ هلته لیږلي. هدف مې دا و چې زمونږ دا نوم چې دی، دا داسې نه دی لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کنړ کلتوري ټولنه ده، نو حتما دی باید پکې کنړی نه. کنړ کلتوري ټولنه یا کنړ سیند دا موږ د یو نوم په توګه باندې استعمالوو، لکه واخان، لکه نختر، لکه پامیر، دغسې استعمالوو. خو زموږ فکر او سوچ د ټول افغانستان دپاره دی، او زموږ هغه اخلاص او ښېګڼې دا ټول افغانانو ته رسېدلې دي چې د دې هغه ثبات او ثبوت چې دی بار بار موږ کولی شو چې موږ یې ثبوتونه وړاندې کړو. لکه دغه څو بېلګې د هرات او د لوی پکتیا، عین تر بدخشان د واورې ښویدنې پورې دغه کسې زموږ د ملګرو هدف دی، او په همدغه کار موږ بوخت یو. زموږ فکر چې دی ډېر لوی دی د ټول افغانستان دپاره دی، او زموږ هغه امکانات هم چې دی د ټول افغانانو دپاره دي، صرف په کنړ نه راڅرخېږي.
ډېره مننه چې خبره مو روښانه کړه. سرشار صاحب، د کنړ سیند د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لګه په جنګلو کړه، د کنړ سیند مشاعره هم د 2005 کال نه موږ یار کال جوړو، په کال کې یو وار جوړو. داسې مشخصه نیټه نه لري، تاسو ته خو معلومه ده چې په اروپا کې د ځایونو پیدا کول دا له ګران دي. نو چې کله ورته موږ ذهني تیار یو، وخت ورته ولرو، بیا یو مشخصه نیټه ټاکو، په هغې باندې دا غونډه جوړو. او له نیکه مرغه
فصل خو به یې معلوم وي، یعنی په کوم فصل کې.
او دا فصل مولا دسی خاص معلوم نه زکه چې نو کله وڑی کی کو دا وس دغه منی تراغله او نیکه مرغه فکر کوم چې د کونړ سین دا ادبی مشاعره دا ادبی ناشته غونډه چې دا په اروپا کې د سیو جشنی بڑے غورکړی دا د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو او سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو موږ پکې نه حسابو دا خو موږ خپل کور دی نږدې دی
ګاونډي دی جرمني
او ګاونډي وادونه دی جرمني سره نږدې دی زموږ دغه ټول فرهنګي ملګري چې دی ورځې ته منتظر یو پښتنه کوي ټول کال چې دا به کله کیږي څنګه به کیږي ټول ورته راځي ډېر خوند کوي ډېر د ډېرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کیږي او لکه څنګه چې ما په تیرو خبرو کې ویل چې دا مشاعره یوازې د ادبي چوکاټ لپاره نه ده جوړه شوې په دې کې د افغانستان مسایل مهم مسایل د ورځني مسایل چې زمونږ ګلس او هیواد ته ورپېښ دي په دې باندې بحثونه کیږي دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې موږ خپل سیاسي فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو هر کال دا مشاعره ترسره کیږي
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي مننه دا چې لکه سیمینارونه جوړوي د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي
بالکل بالکل لکه دغه تیره مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د پخونیز بهیر باندې بندیز هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډیر یو چرنیز نړیواله مقاله نړیواله په دې معنا چې دا د نړۍ د خزو ارزښت او په نوري نړۍ کې خځې چې د خپل ټولنې کې میرمنې څومره ونډه لري دغه قصې پکې راڅرګللې و او افغانستان یې ورسره پرتل کړی و دا غینه په تیره مشاعره کې زموږ استاد یو لیکواله خور د عارفه بشیر عمرلول هغه په افغاني او اسلامي ټولنه کې د خزو د زده کړو په ارزښت باندې بحث کړی او امدار په افغانستان کې دغه د اوبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه د کونړ په سیند باندې دا راپورته شوې ده نو زمونږ یو ډیر نومیالی او استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو څېړنیز او ډیره هر اړخیزه مقاله لري یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغسې یو مقاله لري په ضمن کې زمونږ یو درنه خور پوهانیار نرګس مومند په د اوسنیو حالاتو کې دغه خونیس بندیز باندې یو ډیره په زړه پورې مقاله لري
ډیره زیاته مننه فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته وایاس دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري یوازې ټول فعالیتونه ټولنیز برخه باندې راټول دي
بالکل خو دا ټولنیز فعالیتونه چې د خپل سیاسي رنگ لري ځکه چې موږ د خپل ټولنې کمی یا مثلا هغه حکیمتونه چې کمشي ته پام نه کوي یا کمشه زمونږ لپاره ارزښناکي د افغانانو لپاره ارزښناکي دغه قصې مونږ پکې راچیړو او حکیمانو سره شریکو مونږ په مختلفو برخو کې تاسو ته ویل چې فعالیتونه لرو په 2019 کال کې مونږ د محمد ګل خان مومند بابا دغه په ژوند او ژواک باندې یو ډیر خپل سیمینار جوړ کړو چې د ټول اروپا نه ورته خلک راغلي وو زه تاسو ته بیل ګیوم د دې ول ساتل سو کال کې د تاسو خبرونه د دې او سلوونه لري خو زموږ فعالیتونه لري په مختلفو برخو کې دی چې موږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپل ټولنې د خیرازي د پرمختګ لپاره کوو تبن دا سیاسي رنگ خپل یو موږ د هیواد په خپل مسایلو کې خپل نظر خپل سوچ د خپل هیواد د راتلونکو لپاره دا هر وخت موږ څرګند کړی دی او د دین اورسته ویم څرګندو
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي
نه نه هغه څنګه کوي لکه څنګه چې تاسو مې ویل دي ټولنې فعالیتونه چې د خپل کلچر د خپل ژبې د ساتنې پالنې او پرمختیا لپاره دی او په بهر کې افغانان په پردي ټولنو او پردي کلچر کې به هدا ډېرې ستونزې لري دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر او په ځمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هیواد سره موږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زمونږ د اړیکی دایمي شي دا د موجوده نسل او د راتلونکي نسل لپاره ډیر زیات اړین دی او باید په دې باندې کار وشو دا اړیکی باید د هیواد سره پاتې شي
کورمو ودان سرشار صاحب اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده، په جرمنی کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري، همدارس په سویډن، په هالند، په ځینو نورو هیوادونو کې هم ټولنې شته. د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر یې په څه کې دی، او آیا په خپلو کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه؟
او بالکل لرو، تاسو ډېر خطي کې اشاره وکړه، په وسلو کې، په سویډن کې، مالمو کې زموږ ملګری ډېر فعال دي، دغه په ډنمارک کې، په هالند کې، په بلجیم کې، دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري ودې ټولنې سره موږ ډېر وخت ګډ کار کوو، موږ چې څه کړي دي په شریک هم کړي دي، بیا وروسته نو چون دغه مسلې ډېرې دي او یو ټولنه چې په یوه برخه کې بوختې کار کوي، په بله برخه کې بله ټولنه کار کوي، په دونیو مو کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه و چې په هغه وخت کې په پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه، دا یې تاسیس کړي دي او ډېرې ګټې رسولې دي. همغږي بالکل شته، خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګڼه امدا ده تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي، څومره خلک ډېر فعال شي، هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي. زموږ ټولو سره ملګرتیا شته، همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړېږي، د ټول اروپا نه ورته همدغه فرهنګي ملګري او د فرهنګي ټولنو استازي راځي.
د خو سمه ده، خو په عین حال کې له اوریدونکو سره ښایي دا پوښتنه هم پیدا شي چې ولې یوه ټولنه نه وي د دې لپاره چې ښه همغږي راشي او ټولې چارې مو په یو همغږۍ کې پرمخ لاړې شي، نو ولې یوه لویه ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي؟
بالکل، که سړی داسې په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري، دا ډیره ښه پوښتنه ده. کاشکې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کېني، د یو چت لاندې کېني او دغه خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونه سرته ورسوي. خدای یو ارمان دی، دا تر یو هیلي تر کچه پورې پات کېدلی شي. په سیاسي او فرهنګي ډګر کې به داسې یو سنگر جوړول، داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي، فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي. دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده، دا په هر ټولنه کې، په هر ولس کې، په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوې او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سره دا دومره ډیر دي، دومره پراخه دي چې دا به د یو ګوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي. نو زه خو دا ښه ګڼم چې ډلې ډلې، ټولې ټولې خلک په مختلفو فکرونو، په مختلفو کړیو کې راټول شي، خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه لپاره دي، او که هر څوک یو هدف دو هدف تعقیب کړي، نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو متل دی چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګېډه، ګېډه خو به تاسو په غره چې خلک لرګي راوړي کنه، که یو نفر راوړي ډیر به ستړی کی، که یو نفر یو یو امسا چیرته وګورځي نو هغه هم دغه جوړیږي، خو خلک په ستړی کیږي نه. به دلته خو د دې ټولنې خپل چوکاټ دی، خپل ضرورتونه دي، په یعنی زمان کې خلک نشي کولای چې د وخت د نگانه، د فکر د نگانه، د ارزوګانو د نگانه زه خېګه چې په مجموع کې په ټوله کې یو خبره وي ډیره بخه وي، خدام ډیره غوره ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او دې مسایلو ته رسیدګي کوي. دام ډیره خبره ده.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو او دغه نورې ټولنې چې تاسو یادې کړي د دوی هدف یو دی؟
بالکل، دا خو د فعالیتونو نه څرګنده ده. تاسو د څو ټولنو نمونه واخیستل، هغوی په یو برخه کې لاسته راوړنې لري، فعالیتونه کوي. ما تاسو ته د خپلو فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار، د کونړ سیند مشاعرې، د دې مشاعرې هغه لمن څومره پراخه ده، په زمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه قصې چې موږ را شروع کړي دي، یا مثلا هیواد ته دغه زمونږ مالی مرسته چې رسیږي، همدغسې دغه نورې ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي. زه فکر کوم چې هدف یو دی، یعنی دا به د یو چا که ستاسو فکر وکړي د دولتي نظامونو کې وزارتونه، مختلف وزارتونه، یو د اقتصادي، یو د دفاع، یو د بلی، یو د بلی، دا د ژوند چارې همدغسې ویشل شوي دي. خو دلته خو موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب، کنه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو، موږ وسایل ولرو، موږ ادارې ولرو، خو دغه ملګری دی خپل وخت خپل اخلاص خپل مالی او ځاني امکانات په کار اچي او اخلاص لري خپل وطن ته او دغه مسایل چې دی طرح کوي او د دې د پاره کار کوي. زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته ځکه چې دغه ټول مسایل چې دی د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی په چوکاټ کې دي. نو په دې کې به د اختلاف داسې څه نه وي. زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغسې مسله نه ده راغلې او که چېرته داسې اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سیالۍ بڼه ونیسي او دغه بڼه چې دی دغه دا سالمه سیالي د دې خو لا نور هم بې ګټې ډېرې دي.
غواړم ستاسو وروستۍ لنډې خبرې واورم چې اوریدونکو ته او افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی؟
او افغانانو ته مې پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډېر وځورول او ډېر وروسته پاتې شو. افغانان د بل کړاو د بلې جګړې توان نه لري. زمونږ وطن چې دی د دې مسایلو نه د راایستلو په لار کې باید افغانان سره لاسونه یو کې. هغه که هر ژبه هر قوم او په هر سمت پورې تړلي دوه شیان چې دی تکل صاحب هغه دایمي دي. مونږ باید د دې سره خپل تړاو او خپله مینه وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي. دا دایمي دي. نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې یو شی دایمي او په دې کې زمونږ عزت او راتلونکی ده. نو په کار دا چې د یو موټی افغانستان او د یو ملت لپاره مونږ خپل هلې ځلې او ارمانونه سره شریک کړو.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړی ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اوریده. تر بلې خبرونه د خدای ښه دی وي.
د ازادۍ میلمه